ناټو هغه راپورونه رد کړل چې برېټانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي. د کونړ په نړیوالو سوالي کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده. د ازادي راډیو د څلور بجو خبري یو ساعته مجلې ته موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه لرو. نوریاس نوري بهرني خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
بلې شیبر صاحب، په کراچۍ کې د متحده قومي غورزنګ پر غړي ډز شوی دی. د ټپي شوی خو ډریور وژل شوی دی. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د پارلمان هغه راپورټ رد کړی چې دا او نور په لسګونو چارواکو لپاره په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصول د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. او دغه راز په باکو کې بیا د څېړونکي ژورنالیست خدیجه اسماعیل واچ له ازادي راډیو سره همکاري لري بیا پیل شو.
بله، محاکمه بیا پیل شو. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه واوري، د افغانستان کورنی خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې د افغانستان د نفوس او کورنیو د عمومي سروې په هدف له دې هیواد سره د 45 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د شمیر پخوانیو او اوسنیو والیانو په ګډون د والیانو ټولنه نن په کابل کې پرانیستل شوه. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سبب سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د لیږد رسمي وهي. بشپړ خبرونه. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی د افغانستان د نفوس او کورنیو د عمومي سروې په هدف له دې هیواد سره د 45 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د دې ادارې لخوا په خبر خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سروې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري او له بشپړېدو وروسته به حکومت او مرسته کوونکو ته ورکړل شي. دغه سروې به د افغانستان د اسایید مرکزی ادارې لخوا پر مخ وړل کیږي او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق به هم ورسره همکاري کوي. ویل شوی چې په یاد سروې باندې به ټول ټال 4 میلیونه ډالر لګښت راشي. د افغانستان د یو شمیر پخوانیو وسنیو والیانو په ګډون د والیانو ټولنه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د کابل پخوانی والی او د دغې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا خبریالان ته وویل چې د دغې ټولنې له جوړولو څخه هدف د خلکو ستونزو ته د حل لارو پیدا کول دي. ښاغلي تقوا دغه شان وویل چې سیمه ییزې ادارې د حکومت اساسي ستنې دي چې د کمزورتیا په صورت کې به مرکزی حکومت کله هم پیاوړی نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سبب سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د لیږد رسمي بهیر پیل شي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن رسنوي ته وویل چې سږ کال د افغان حج کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. د ښاغلي عثماني په وینا چې هر ورځ بل کابل څخه سعودي عربستان ته زر کسه افغان حج کوونکي انتقال شي چې ټول به درویشت ورځې وخت ونیسي. ویل کېږي چې سږ کال به د حج د مراسمو په ادا کولو کې له افغانستان څخه شاوخوا 40,000 حاجیان ګډون وکړي. او وروستۍ خبر دا چې په کندز کې د سړک د غاړې د ماین په ویچاودنه کې دوه ملکیان وشل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه ولایت د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه نن ماسپښین یوه بجه په خواجه غلطان سیمه کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. دا ورته دی د ما د افغانستان کورنی خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډریوري ووژل شو. د متحده قومي غورزنګ پر غړي عبدالرشید ګودل د حمله په داس حال کې کیږي چې سیاسي حساسې خبرې چې ګوندې پکې ښکېل دی پیل شوې. متحده قومي غورزنګ د کراچۍ ښار پر سیاسي چارو نفوذ لري، خو د دغه ګوند پر مشرانو او غړو په دې وروستیو کې پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات شوي چې یو شمېر نیول شوي دي. د دغو عملیاتو په اعتراض کې د اګست په 12مه د دې ګوند غړو د پاکستان له مرکزي پارلمان څخه استعفا ورکړه. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري. پر دې خبرې سناتور مچ مکانل پرون اعتراف وکړ. تمه ده چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د مشرانو او استازو جرګې په راتلونکي میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې دغه موافقه رد کړي، خو اوباما ژمنه کړې ده چې که دوی دا موافقه رد کړي دی به یې ویټو کړي. په دې صورت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د جمهوري غوښتونکو مخالفین به وکولی شي چې د کانګرس دوه درېمه برخه رای خپل کړي چې د اوباما ویټو لغوه کړي؟ مکانل چې په کنتاکی کې د سوداګرو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا به ګران وي چې د اوباما ویتو لغوه کړي. اوباما د څلور د شو ډیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري چې تر اوسه شلو ویلي چې دوی د دغې موافقې ملاتړ کوي. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د پارلمان هغه راپورټ رد کړ چې د او نور په لزګونو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت دلته د موصل د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. المالکی په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه راپور نتیجه به ارزښت ده. هغه دا راز ویلي چې د موصل سقوط د هغه د سیل عمل سقوط کړی چې په انقره کې پلان شوی او وروسته د عراق شمال د کردستان مرکز اربیل ته وړل شوی ده. د عراق د پارلمان غړو پرون د پارلماني کمیټې راپورټ تایید او د احتمالي اجراءاتو لپاره هغه لوی څارنوالۍ ته وړاندې کړ. د اسلامي دولت ډلې د 2014 میلادي کال په جون کې موصل ونیوه. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاکارانو شمیر کموي او هغه تر 50 پورې محدودوي. البادی د اګوست په 14 د کابینې یولس څوکۍ له منځه یووړې او د وزیرانو شمیر له 30 څخه 22 ته راکم کړی و. د دغه ورستی اقدامات د هر اهداف د دغه ورستو اقداماتو هدف په دولتي ادارو کې د فساد او نیمګړتیاو له منځه وړل دي. د باکو یوې محکمې د څېړونکي ژورنالیست خدیجه اسماعیل و محکمه نن له سره پیل کړه، خو د هغې مور او خورې پر بې طرفۍ شک کوي. 19 کلنه اسماعیل و چې له ازادي راډیو سره همکاري لرله او په دې د تیلو بډایه هیواد کې د اداري فساد د څېړنو په خاطر جایزې وړي، په اختلاس مالیاتي غلا او له قدرته د ناوړه ګټې اخیستو تورنه ده. د بشري حقونو ډلو او لویدیز دولتونو هم پر اسماعیل و لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. د هغې مور المیرا اسماعیل و نن د محاکمې د تفریح په مهال خبریالانو ته وویل چې له پاسه تر ټیټه ټول درواغ وایي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا اقلیت تاتاریانو ته خبرداری ورکړی چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د ځان لپاره د خاص موقف د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال خپلې خاورې سره یو ځای کړه. مسلمان تاتاریان د کریمیا د نفوس څه باندې 10% تشکیلوي او اکثره یې د روسیې لخوا د دې ټاپو وزمې د الحق مخالف دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته چې سبون کاکړ وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د توستر شهر نو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34.19. په کندهار کې آسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 41.40. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.21. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.14. گردیز آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.15. او په بامیان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.10.
دا ازادي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د قاتل ملاتړ ماموریت د مرکزي قومندانۍ د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. په روانه خبرونه کې مو په همدې اړه د پوځي چارو دی و څېړونکي زلمی وردک نظر اخیسته.
امریکایان او ناتو که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي، دا به د دې په ګټه به هم نه یي او د افغانستان په ګټه به هم نه یي.
جنرال عتیق الله امرخیل د هغو اوازو په اړه چې برټانیې ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي وایي
دا داسې نه وي چې دوی په جګړو کې برخه نه اخلي، که د دوی نه تقاضا اوسي امکان لري چې په جګړو کې برخه واخلي.
په دې خبري مجله کې مو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني لوري ته د پرونی جګړې لا وشتو زیانونو خبرو.
پاکستان لور ته درې کوڅې سګې دي، د خپل زمون خلکسان ورغري دي، همدغه څور ورته کړی دي او دکانونو سره عوامو خلکو سره زمون خلکو غرض نه کړي.
تر پنځو بجو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او دا به هم واوري چې د افغانستان کرکټ لوبغاړو د ماشومانو د ګذر ناروغي په لمنځه وړلو کې د مرستو ژمنې کړي. په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په جنوب سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حمله د دوی د ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د قطع ملاتړ ماموریت د مرکزی قومندانۍ د اړیکو مسول له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د قطع ملاتړ ماموریت غیر پوځي دی. په ورته وخت کې دغه مسول دا خبره وکړه چې دا اوازې سمې نه دي چې ځانګړي برېټانوي پوځیان افغانستان ته راغلي دي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که څه هم د افغانستان ځینې ولایتونه په وروستۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په واسطه د یو لړ حملو شاهد و. د قاتم لاتړ ځواکونه وایي چې د حملې د ناټو لخوا نه کیږي. د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو د مرکزی قومندانۍ د اړیکو مسول ابران ټریبیوس د سېشنبې په ورځ لازادي رډیو سره خبرو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې له تروریزم سره د مبارزې او د ځان د ساتنې لپاره د امریکایي ځواکونو د ماموریت برخه وبلله.
Resolute support is not a combat mission and resolute support does not
دی وی قاتم لاتړ ماموریت پوځي نه دی. دغه ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو حمله نه کوي. امریکایي ځواکونه د دوه هدفونو له تروریزم سره د مبارزې د ماموریت او د ځان د ساتنې لپاره دا ډول حمله کوي. دا حمله د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې جنگي ماموریت نه دی نه تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په وړاندې د بی پیلوټه الوتکو په واسطه له لسو زیاتې هوایي حملې کړې چې پکې شاوخوا 2500 وسلوال وژل سوي دي. خو په دا ډول حملو کې کله ناکله ملکي وګړي او افغان ځواکونه هم هدف ګرځول سوي دي. د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو د اړیکو مسول د غرزول هغه راپورونه دقیق نه دي چې ګڼې برتانوي ځنګړي ځواکونه بیرته د افغانستان جګړې کې شکیل سوي او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مختوړي. د ویل د ناټو د غړي هیوادونو ځنګړي ځواکونه د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې یوازې د افغان ځواکونو د تجهیز ملاتړ او روزنې ماموریت پر مخ وړي او مخامخ په جګړو کې برخه نه لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي کوم عملیات چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د شوي تړون نه بهر کیږي هغه بې ګټې دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
خو امریکایان او ناټو باید کومې کړنې چې کوي باید په هغه بنیاد اساس باندې باید وکړي چې د هغه د پیمان په چوکاټ کې راغلي او که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي دا به د دې په ګټه به هم نه یا اوس د افغانستان په ګټه به هم نه.
سره له دې چې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې ملکي تلفاتو د ځواکونو ته زیات انتقادونه متوجه کړل، خو د چارو یو شمېر کارپوهان بی پیلوټ الوتکې له تروریزم سره د مبارزې او د وسلوالو د ځپلو لپاره یو ښه وسیله بولي.
د ناټو د قاتم ماموریت هلې ځلې چې له و میاشتو راهیسې په افغانستان کې پیل شوي دي څرنګه مخته ځي؟ د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په ترڅ کې به یې وړاندې واوري. په راپور کې مو هم دراز واوریدل چې په افغانستان کې د قاتم ماموریت د رسنیو د برخې یو مسول وویل چې دا اوازې سمې نه دي چې برېټانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي دي. د همدې اوازو پوښتنه مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه. متاسفانه
په افغانستان کې دغه اوازې خپرېدل دا یو معمول هم ګرځېدلی ده. که رښتیا ده که دروغ ده، مقصد د چا په خوله کې چې ولوېده د هغه نو که لیدلي که نه یې لیدلي مقصد انتشاري او بعضې رسنۍ هم دلته خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې هغه علمي او هغه رسنۍ دلته نه دي، خو مقصد د پیسو رسنۍ دي وایي. او خو بیا هم پر هر صورت که راغلي وي هم افغانستان ته دا کومه مهمه خبره نه ده، نه کومه معما ده. تر اوسه پورې د ناټو قوتونه بالکل له افغانستان خو کامل نه دي وتلي.
که د ناټو قوتونه شته خو دوی بیا هم په هغه جګړو کې برخه نه اخلي، دوی وایي محارب قواوې له افغانستان ووتلي.
اخري نام نه په افغانستان کې کنه او دا د داعش موجودیت د دې اوازه یا د دې مثلا داسې یو احساس په دغه منطقه کې پیدا شوی دی چې دا ډېر خطرناکه ګروپ ده. امکان دې دی وجود لري چې دا خبرې سوي د دولت افغانستان دولت برطانیه په مابین کې یا برطانویانو هم دا خو امکان لري دې ته فکر سوي چې دوی دپاره د داعش په افغانستان کې او زیاتول دلته مرکز جوړول د داعش لپاره دا ډېر خطرناک واقع کېږي. کېدای شي چې دا کار سوي، زه فکر کوم چې دا داسې نه وي چې دوی په جګړو کې برخه نه اخلي، که د دوی نه تقاضا اوس امکان لري چې په جګړو کې برخه واخلي داسې کوم خاص لګې خو نشته. دا خو خپله د دوی د وخت چې واته داسې فیصله یې وکړه چې نور زموږ دپاره جګړه ختمه ده او نور به زموږ په جګړو کې د اشتراک نه کوو. ولې که داسې یو موضوع سوي او داسې یو درخواست سوي د افغانستان د دولت له طرفه یا هغوی احساس کړي د امریکایانو سره غږېدلي یا هغو دغه خطر جهاني احساس کړی دلته راغلي، نو دا خو داسې زما په نظر شخصي نظر باندې داسې کومه خاصه خبره نه ده.
یعنی د طالبانو او داعش جګړې بیرته ساسو په باور د ته زمينه برابر وي چې بهرني قوا افغانستان ته مخه کړی؟
کاملا دغه ده چې افغاني قوتونه هم تاسو ته معلوم دي چې په اصل وسلو باندې چې یو امریکایان مجهز دي، انګلیسان مجهز دي، او تلفات زیات کړي دي. سوی دي واضح خبره ده. او په دغه وختو کې تاسو دې چې جنگونه په افغانستان کې ډېر شدت پیدا کړی، چې د دې لپاره چې دغه جنگونه په افغانستان کې وکړو کاشو په کم شي، یا مثلا د زمونږ قوتونه نور له تلفات نه خلاص شي، دوی چې مداخله وکړه راشي، دا امکانات ډېر شته. نو
جنرال صاحب مرخیل مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو ته تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړي او د افغانستان په اوسنی امنیتي وضعیت په تیر بیا د دغو اوازو په اړه چې بریتانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي خپل نظر له موږ سره شریک کړي. خو اوس په مخه کړو کونړ ته. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې نشته پای ته رسیدلې او پاکستاني لوري پر خپلو پوستو سپین بیرغونه پورته کړي دي. په دې نشته کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او د دریو ولسي وګړو په ګډون لاس تنه ټپیان شوي دي. افغان ځواکونو بیا د پاکستانیانو درې امنیتي پوستې سوځولې دي. له کونړه روح‌الله انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمی داریم و دو شهید داریم که د جریان جنگ و سه نفر و ابن ملکی مو تل حال زخمی شده.
د افغان ځواکونو وسرتیری ټپین او دوه وژل شوی او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان ستانیو پوزیانو په دزو کې یو جماعت، یو هوټل او څلور دکانونه سوځیدلي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. هغه ویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپل قواو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر یې کې پیشینه به انتصار حد مو درګیری بسیار شدت سرتبانای ما جمع نیرو امنیتی و مردم
د دې د پاره چې پاکستانی سرتیري مخکیرانه شي او د کونړ خاورې ته داخل نشي، افغان ځواکونو او ولسی خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانیدلی چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاخمتونکي ځواب ورکړي چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرأت ونه کړي. هغوی خپل پوستي خالی کړي وي. ماخام مهالې د ډزبندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. کومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي، خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسیدونکي امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره وو، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې وو هغه اتاقونه وغه سوي دي. بریکوټ کې د احمدشاه په نامه یو دکاندار وو، دغه کنډک سره وصل دکان وو او هغه سامانونه خراب شوي دي. دکان سودان خراب شوی ده. پر کنډک باندې وسته دانی مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. ټول دکاندارانو چې کوم بیرغونه واغه جکړي دي، بیرغونه اوس سنبالل دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان لور ته درې پوستې شوي دي. ډېر خلک زموږ خلکسان ورغلي دي، همدغه څول ورته کړی دي او دکانونو سره عوام خلکو سره زموږ خلکو غرض نه کړی.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي وای تیر ورځ ماسپخین څخه باندې 2 بجې د چترال دارندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتیري لمرموزي وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستاني او ملیشو د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پلپ پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړي، چې دا کار یو ستره سرغړونه بولي او په سختو ټکو یې غندي.
د تحقیقاتو له مخې چې دا کېږي، د کونړ ټول ولسونه او د افغانستان ولسونه په دې باندې دغه غندي او هر څه چې راځي د تحقیقاتو نه وروسته یو دا ویل کېږي چې پلانې سړی مجرم دی.
هغه وایي پاکستان باید په دې حساس شیبو کې د داسې بریدونو او لاسوهنو لاس په سر شي او که بیا هم یادو کارونو ته دوام ورکړي نو د دواړو هیوادونو او ولسونو په اړیکو به ډیره بده اغیزه وکړي.
د دې جنگونو موږ طرفدار نه یو
او دا ډیر منفی اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راخي ځکه چې موږ یو ورو را طرف ته دی یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپل ګاونډیانو خپل تعلقات خراب
له تیرو نږدې 15 کالو د پاکستان پوز د کونړ په ګډون د ډیورن کرخي سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او زیاتې کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي او نږدې 3 کال وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د دوکلام په څیر پاکستانی سرتیرو په افغان پولیساتو ځواکونو برید کړی و او په روان کال کې بیا پاکستانی پوځیانو په پکتیکا ولایت کې هم ورته حمله کړې وه چې د ډیورن په هره برخه کې ورته د افغان پولیساتو او نور ځواکونو لخوا په خپل وخت ځوابونه ورکړل شوي دي
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر سرحد د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمن نشته تیر ماښام پای ته ورسېد او ویل کېږي چې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي یو اوریدونکی پلان کړی دی د نظر به راواخلو بلې مهرباني وکړئ یا ازادي راډیو ده بلې علیکم السلام سلام دی علیک ستاسو نظر
دا چې دی وای امریکایان دا غا برتانوي ځواکونه راغلي د هلمند د افغانستان ته دا ټول د جګړې لپاره راځي دا د سولې لپاره نه راځي دا خلک د جګړې لپاره روزي یو څوک چې د جګړې لپاره وزن کیز ما غا بتمن جګړې پر مخ وړي د سولې لپاره وزن کیز بیا بسونه پر مخ وړي
مننه تاسو نظر مو واخیس بل اوریدونکو هم پلان کړي بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
او قانون د هلمند د تاسو په تاسو په کښه سلام تاسو السلام علیکم ورته هم بتاین تاسو نه راغلی دی هلمند ته تقریبا د دوه کله مخه نه بلی په پدې کې دوه عملیات وکړ چې دا د مجدنو تاسو نه کوم سره په کومه کې خپل ځان خلاص تر سیه چې دې
بلې د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو بلې مهرباني وکړئ یا ساجی راډیو ده
بلې السلام علیکم ستاره هلمند خبره کوم
مهرباني
زما نظر خدا دې کثیر راغري به تر یو مثبت نتیجه ورنه کې ځکه چې دا لاس کال دوه کال دې په جنگونو تراغه ځات دې له ګټه نه کول وس به ځات
مننه تاسو نظر مو هم واخیست د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله اوري د دې خبري مجلې په دوام به ووري چې داسې ښکاری چې د امریکا کانګرس د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړي په کورونیو موضوعاتو کې په دا ووري چې په سابل کې پولیسکونو زره ماشومان لزده کړو محروم شوي
بند ټول ولایت په ساته باندې شپې توزر ستر بیا زره پوری زابلي بچي وسوند لزده څخه
به په هلمند کې د معارف بودیجه کم شوه
د بودیجه د کم سره موعجلو مش په تندستان د جوزا باندې په محترم وزارت رسمن خبر ورکړي
د افغانستان کرکټ لوبغاړي د ماشومانو د ګوزن د مخنیوي لپاره هڅه کوي
مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمیدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو مونږ به نه درېغه او مونږ به دا کوو
د زابل د پهونی د ریاست چارواکي وایي چې د خلکو په غوښتنې په هغه ناامن سیمو کې هم شونځي فعال کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي زابل په خپل ټول تشکیل کې 240 شونځي لري چې 240 د ناامنیو د خلکو د نه همکاریو او د شونکو د نه موجودیت پر اساس تړلي پاتې دي محمد صادق رښتینی راپور لري
د زابل د پهونې د ریاست چارواکي دای چوپان خاکی افغان شمول زوټ غراونه بهر د زابل هغه 15 ولسوالۍ ادبي چې شونځي پکښ نهسته او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم کمه بولی د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د سیشنبه په ورځ په کندهار پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تړل سو شونځوي لکبلې شاوخوا بیا زره د سیمې اوسیدونکو لزده کړو به برخې دي
زموږ تقریبا په 15 سالې کې د معرب په پټه په لاو ده زموږ یو څو غوښتنې سره به شونځي د روز ټول ولایت په ساده باندې هغه کې سل باب فعال دي او یو څو سلمیش باب یې فعال دي یعنی په مجموع کې تقریبا د ټول ولایت په ساده باندې شپې توزر ستر بیا زره پورې زابلي بچي وسوند د زده څخه به واخلي
د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین وویل چې د خلکو په همکاري د طالبانو په سیمو کې هم شونځي فعال کړي او په هغه نام نو سیمو کې چې د خلکو همکاري او غوښتنه نوي حالت شونځي غیر فعال دي
ولی تر ټولو مهم ولسته خلک دي د طالبانو د شاجوی په سیمه کې خلکو دا غږ پورته کړی دی. فرضاً که په یو ځای کې ولس دې ته ضرورت پیدا کړي چې خپل اولادو لپاره مکتب باید ولري، موږ ته مراجعه کوي چې زه په پلانکي ولسوالۍ کې موږ مکتب غواړو، پر موږ باندې حق لري چې موږ باید مکتب ورته فعال کړو. موږ په دې پسې نه ګرځو چې دا د حکومت تر تسلط لاندې ساحه ده او که د طالب تر واقعه یا تسلط لاندې ساحه ده.
لودین په زابل کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نه موجودیت د مسلکي ښوونکو نه درلودل او د بودیجې کموالی لوی ستونزې یادې کړې او هیله یې څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت به ورته پاملرنه کوي. د زابل د پوهنې دغه چارواکي وویل چې یو شمېر کړي د کارونو په مخ کې لوی خنډ دی، خو په ښکاره ډول یې د چا نوم یاد نه کړ.
په زابل کې اصول څلوېښت ښوونځي بندي او د معارف چارواکي د دغه ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. بل لور ته د هلمند د پوهنې ریاست وایي د بودیجې د کموالي له امله اړ دي تر سلو ډېر ښوونځي وتړي. په دې اړه الیاس دایي له هلمند راپور لري.
د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي د دوی د وزارت لخوا د ورکول سوي کمی بودیجې له امله به نه یوازې تر سل زیات ښوونځي وتړل سي، بلکې د پوهنې د ریاست اړوند اکثر انکشافي کارونه به په ټپه ودرېږي. سرحدي په دې اړه ازادي راډیو ټول تیر کال ورته 324 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکول سوي، خو سږ کال 25 میلیونه کمه سوې ده چې د پوهنې پر روان بهیر به سخت ناوړه اغېزه وکړي.
موږ د پوهنې له محترم وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ نیازمندۍ په نظر کې ونیسي او موږ ته دغه بودیجه چې موږ 25 میلیونه په تعلیماتي عمومي کې کم بوتلو، درنه میلیونه په تخنیکي او مسلکي کې کم بوتلو، یو میلیون تربیه معلم کې کم بوتلو، معاشات او هغه مسالې پاتې بودیجه چې موږ رسمن کړې وه راستولې، زموږ نظمندۍ په نظر کې ونیول سي، زموږ مشکل واوري او موږ دغه بودیجه راکړي.
د هلمند پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې به د بودیجې د کموالي له امله یو شمېر نور ښوونځي هم په داسې حال کې وتړل سي چې د روانو ناامنیو او جنګونو له امله د ټولو 315 ښوونځیو څخه 100 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وویل پر روان ښوونیز کال کې د 40,000 په شاوخوا کې د نوو زده کوونکو د جلبولو پروګرام درلود چې کېدای سي د بودیجې د کموالي له امله ډېر کم یا بېخي جلب نه سي. سرحدي وویل که چیرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي، اړ دي چې د سلو په شاوخوا کې ښوونځي وتړي.
نو د بودیجې د کمبود سره موعجیو موږ په پندوستم د جوزا باندې د پوهنې محترم وزارت رسما خبر ورکړی دی چې 25 میلیونه په تعلیماتي عمومي کې راغوښتي، 30 میلیونه په تعلیمات تخنیکي او مسلکي کې راغوښتي، یو میلیون تربیه معلم په چمکاش کې راغوښتي. په سواده ایتي او اصلاح اداره کې د کمبود د بودیجې سره موعجي نه یو.
ویل کېږي د هلمند پوهنې د ریاست په 25 میلیونه افغانیو کمه سوې بودیجه کې ډېره برخه د ښوونکو د معاشونو پیسې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د پوهنې ریاست څو ورځې وړاندې د 123 نوو ښوونکو د مقررې په خاطر له زرګونو کسانو ازموینه واخیسته. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که چیرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي، نه یوازې به نوي ښوونکي په دندو ونه ګماري، بلکې ډېری پخواني هغې به هم پر کور کښېنوي چې له دې سره به په ډېرو سیمو کې ماشومان له زده کړې بې برخې سي. د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال تر 100,000 ډېر ماشومان په دې ولایت کې د بېلابېلو دلایلو له مخې ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې اوسمهال 102,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 150,000 نجونې دي.
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
دا ساجی رادیو دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ساجی رادیو د اف ام په 3.5 خبريش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال لیکي که چیرته بهرني ځواکونه افغانستان ته راشي نو دا به په افغانستان کې نوي جګړې ته لاره هواره کړي. نادیا لزابل لیکي سرتاج عزیز او بخشي نادیا لزابل سرتاج عزیز ته شیراوي کوي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي له ولسمشر غواړو چې ډیر ژر د پاکستان پر ضد د جګړې اعلان وکړي ځکه چې زموږ دوه عسکري ووشل. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي له پاکستان سره باید ټول روابط قطع شي او ټول افغانان کورني تولیدات واخلي. شفیع الله له کندهار لیکي امریکا او بریتانیا حق نه لري چې په افغانستان کې د جګړې لپاره قدم کیږدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي بریتانوي ځواکونه د خپل هدف لپاره راغلي دي. جان باز له اوروزګان لیکي ولې درواغ اوازې خپروي چې بریتانیایي عسکر افغانستان ته راغلي دي. عثماني لیکي موږ نور بهرني قواوې نه غواړو. امیر جان له لوګر لیکي تر څو چې تا طالبان جګړې کوي بهرني بدل ته وي کدوی جنگ بس کړي بهرني ځواکونه به هم بیرته ولاړ شي. یو بل اوریدونکي لیکلي دی په زابل کې په معارف په برخه کې خیانت شوی دی. د په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي او خپل نوم یې هم نه دی لیکلی. یو شمېر نور اوریدونکو د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ویلې ده او د دوی شمېر ډیر دی، نو په عمومي توګه مې د دوی دغه پیغام ولوست. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرې کړي مرکې او اونیز مطالب هم اوریدلی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له نوریاس نوري څخه اور.
چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. د کونړ امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب اسید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوي او درې ملکان او دوه نور سرتېري ټپیان دي. هغه پاکستاني لوري ته د مرګ ژوبلو په اړه به خبري وکړه، خو زیاته کړه چې په دغه نکته کې د پاکستاني ملیشو درې پوستې سوځول شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي د ولایت په خواجه غلطان سیمه کې د ماین په 14 کې د دوه ملکانو د وژل کېدو خبره ورکوي. د کابل امنیتي مسولین د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د شپږنویو کلیزې د جشن د لمانځلو لپاره د پوره امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. سبا د 28مه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنویو کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سبا به سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد رسمي بهیر پیل شي. د نوې الکترونیکي تذکرو د څرنګوالي په اعتراض کې نن په لسګونو کسانو د کابل په شهرناو پارک کې خیمه ووهله. دوی وایي چې په برېښنایي تذکرو کې باید د افغان او اسلام کلمې زیاتې شي. په بامیان کې د جنوبي آسیا د سارک د غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فستیوال یا نندارتون پرانستل شو. په دغه فستیوال کې د شپږو هیوادونو څلیرش فلمونه نندارې ته وړاندې شوي چې تر اتو ورځو به دوام کوي. په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډرایوري ووژل شو. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر بارک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې بریالیتوب ډیر چانس لري. دا خبره سناتور میچ مک‌کنل نن وکړه. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکي د پارلمان هغه راپورټ رد کړ چې د ده او نورو پلسګونو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو لپاره په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصل د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی بیا نن وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاکارانو شمیر کموي او هغه تر 50 پورې محدودوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجلې کې وړاندې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، سپورتي مطالب لرو او ستاسو له خاطره همدارس په کابل کې د یوې مظاهرې حال هم درکو. خو اوس پر راشو یو بهرني مطلب ته. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي توافق په برخه کې د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. دغه خبره د امریکا یو لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور کړي ده. دغه سناتور زیاته کړې ده چې ولسمشر اوباما بریالی هم شي شاید توافق د امریکا د راتلونکو ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول شي. خو له دې سره سره ولسمشر اوباما ډیر هیله مند دی چې دغه توافق د امریکا د پارلمان لخوا تصویب شي. جزئیات فریبا ظاهر پراپور کې.
میچ مک‌کنل چې د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر دی، وایي ډیر احتمال شته چې ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي توافق په اړه له جمهوری غوښتونکو سره په سیالۍ کې بریالی شي. په داسې حال کې چې جمهوری غوښتونکو دغه موافقتنامه غندلې ده، خو تمه کېږي چې د امریکا کانګرس او سنا چې اکثریت جمهوری غوښتونکو دي راتلونکي میاشت له ایران سره د شپږو سترو طاقتونو اټومي موافقه رد کړي. خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې که دغه توافق رد سي د خپل ویتو حق څخه به کار واخلي او دا پریکړه به رد کړي. پوښتنه دا ده چې آیا جمهوری غوښتونکي کولای سي دوه پر درېمه برخه رایې ترلاسه کړي تر څو د ولسمشر له لوري د دوی د پریکړې د ویتو مخه ونیسي؟ ولسمشر اوباما د دغه توافق د رد په صورت کې د ویتو کولو لپاره د څلور دیرشو دیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه یوازې شلو تنو له ولسمشر څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه راز د همدې کار لپاره د استازو په مجلس کې د 146 دیموکراتو غړو رایو ته اړتیا ده، خو یوازې 48 تنو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دوی وایي که چېرې اوباما وکولای سي د پارلمان په دواړو مجلسونو کې د رایو یو پر درېمه برخه ترلاسه کړي، نو کولای سي بریالی سي. نو ځکه د ایران د اټومي توافق د تصویب لپاره لا هم فرصت شته. د میچ مکانل دغه شکاره اعتراف هغه څه منعکسوي چې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په خپلو شخصي خبرو کې تر بحث لاندې نیسي. د مکانل د ترګندونې داسې محل کېږي چې له دواړو لورو څخه ځینې ډلې د خپل هدف ته پرمخ وړلو لپاره میلیونونه ډالر مصرفوي. مکانل ویلي د حیرانتیا وړ خبره به دا وي چې یو جمهوري غوښتونکی د دې توافق ملاتړ وکړي. نوموړی زیاتوي که چیرې اوباما بریالی هم سي دغه موافقتنامه کولی سي د امریکا د راتلونکي ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول سي. ښایي هغه ولسمشر چې یو جمهوري غوښتونکی وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو په دې خبری مجله کې مو مخکې دا راپور درلود چې په افغانستان کې مشبهر نیزاکونه وي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. نو دا ماموریت څه کوي او لوو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی دی څرنګه یې مخته بیایي؟ د بهرنیو مشاورینو او افغاني ځواکونو ترمنځ ورځنۍ همکاري څرنګه په مخ ځي؟ د فرانس پریس د خبري اژانس یو خبريال په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو د یوې اډېلې د نکړې او د افغان او امریکایي ځواکونو د همکاریو په هکله یو راپور چمتو کړی دی چې سلطان محمد سروري جزئیات وړاندې کوي.
بهرنی منصبداران افغان ځواکونو ته د مشورې او روزنې ورکولو په ترڅ کې له احتیاط کار اخلي او افغان سربازانو سره خپل فاصله ساتي. د امریکایي ځواکونو یو افسر جاس وایت چې د څارنې په اوبرج کې پیره کوله د فرانسې د خبری آژانس خبریال ته ویلي چې افغان سربازان اوس د دوی اډې ته ډیر تګ راتګ نه کوي. د امریکایي ځواکونو دغه قرارګاه په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې د افغانستان د 201 قول اردو ځواکونو ته روزنه او تکتیکی مشورې ورکوي. د فرانسې خبری آژانس رپورټ زیاتوي چې و میاشت کېږي چې ناټو خپل حربي ماموریت په افغانستان کې رسمن پای ته رسولی او نوی ماموریت چې افغان ځواکونو ته روزنه مشوره ورکول او ورڅخه ملاتړ دی پیل کړی دی. امریکایی منصبداران خپلو افغان ملګرو ته لری مشوري او لارښوونې کوي خو د هغو بریدونو د اندېښنې له امله چې په خوا د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو قواوو شوي بهرني افسران احتیاط کوي او خپلو افغان ملګرو سره فاصله ساتي. رپورت زیاتوي چې په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه او د افغاني قواوو ترمنځ یو اغزن حصار دی. د امریکایي پوځي مشاورینو یو ډله د ورځې دوه ځلې د افغاني ځواکونو لور ته ورځي او د وسپنیز مثلث په نامه د مخالفینو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې هم هغوی ته مشورې ورکړي دي. ریپورت لیکي چې په دغو عملیاتو کې چې د تیرې شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 2000 افغان سربازانو پولیسو او د استخباراتو مامورینو ته دنده سپارل شوې و چې وسلوال مخالفین د حصارک په ولسوالۍ کې محاصره کړي. وسلوالو طالبانو چې د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د جنجالي ټاکنې له امله لستونزو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي په دې وروستیو کې په کابل کې خپلو بمی بریدونو ته زور ورکړ. په ننګرهار کې د افغاني ځواکونو قماندان جنرال محمد زمان وزیری د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د وسلوالو مخالفینو داړهماري جنگ دوام لري او اوس یې د پولې په اوږدو کې د پاکستان په سیمو کې پناه اخیستی. هغه ویلي چې دښمن د پاکستان له لوري راځي او په خپلې دې خبرې سره یې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ خبره تکرار کړې چې ویلي وو پاکستان موږ ته د جنگ پیغامونه رالیږي. د امریکایي مشاورینو قماندان جګړن ادوارد بنکستن د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې موږ افغاني لوري ته خپلې مشورې ورکوو دا چې هغوی څنګه پلي کوي خپل کار دی. خو د ایلن ګروز په نامه یوې امریکایي منصبدارې چې په ننګرهار کې هوایی قواوو ته مشورې ورکوي وایي چې وروستیو عملیاتو د ځمکنیو او هوایی قواوو ترمنځ همکاري ته ډیره وده ورکړې. بلخوا د افغاني هوایي ځواکونو یو منصبدار جګړن رسول د وسلو او نویو تجهیزاتو د کمبودي شکایت کوي. هغه چې د افغانستان د اردو پخوانی منصبدار دی وایي چې په 1980 کلونو کې موږ نوي وسایل او تجهیزات درلودل. د فرانسې خبری آژانس لیکي چې افغان ځواکونو ته د نویو تجهیزاتو او وسایلو برابرول یو داسې ستونزه ده چې له کلونو راهیسې دوام لري. یو افغان منصبدار چې خپل نوم یې نه دی اخیستی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو موضوع دا ده چې افغان سربازان خپلې وسلې ښې نه ساتي.
آزادي رادیو په لسکونو کسانو د کابل په شهر نو پارک کې د تحسن خیمه ودروله او وایي چې په برېښنایي تذکرو کې باید هویت او دین ذکر شي. دوی چې ډیری د وطن ځوانانو د مصالحې ټولنې غړي دي ګواښ کوي چې تر هغو به نوي تذکرې نه اخلي تر څو چې د اکثریت ملت غوښتنه منل شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د زمري په 28مه په تجرباتي ډول د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو د جمهور رئیس اشرف غني له حکم سره دا پروسه وځنډول شوه. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
هویت مو افغان دی، دین مو اسلام دی، مونږ پری ویاړو او په برېښنایي تذکرو کې لیکل غواړو. دا هغه ویناوی او غوښتنې دي چې نن سبا له ټولو ډېرې مطرح کیږي او د سه شنبې په ورځ لسګونو ځوانانو د همدې غوښتنو پوره کېدو لپاره د کابل د شارنو په پارک کې د تاسون خیمه ودروله. دوی چې د بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي وو رسنیو ته وویل د برېښنایي تذکرو اخیستلو ته په هغه صورت کې زړه ښه کوي چې د تذکرو په مخ د ملت او دین ستون اضافه او د افغان هویت ولیکل شي. د اصلاح لپاره د ځوانانو د ملي ټولنې غړی احمد سیار امیری د دې اعتراض په اړه ازادي راډیو ته وویل
د لپاره موږ نن راټول شوی یاست ته حسن خیمه را وخلې د افغان هویت کلمه باید په الکترونیکی تذکرو کې درج شي او تر څو چې دا کلمه درج نشي موږ به همدل تخپل خیمه ودرو. که دا کلمه درج نشي د تاریخي په لحاظ بیا افغانستان دوه ټوټې کیږي، یعنی تزیخ وته روان ده. موږ یو والی غواړو، یو افغانستان غواړو او واحد افغانستان غواړو.
جمهور رئیس غنی څه د پاسه اتم میاشتې وړاندې د نفوسو احوالو د ثبت قانون توشیه کړ، خو دې قانون له دې عمله انتقادونه راپارولي چې د برېښنایي تذکرو په جوړښت کې د افغان او اسلام کلمې ذکر ولې نه دی راغلی. په دې اړه د خلکو اندېښنې له بل هر وخته ځکه په ډېرېدو دي چې ټاکل شوي د برېښنایي تذکرو د ویش رسمي لړۍ ژر پیل شي. ټاکل شوي وه چې دا لړۍ د زمري د میاشتې په 28مه نېټه پیل شوې وای، خو جمهور رئیس د خپلواکۍ ورځې نمانځنې په خاطر حکم وکړ چې دا پروسه وځنډېږي او په یو بل مناسب وخت کې ویش عملاً پیل شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي، عام خلک او د هېواد مشهورې ځینې څېرې ټینګار کوي چې د ملي ارزښتونو له ساتنو پرته دا پروسه بریالی کیدای نشي. د اعتراضي غونډې یو بل ګډونوال او د کابل ښار اوسیدونکی سید حامد روخان وایي ځینې کړۍ غواړي له دې لارې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي، خو حکومت باید ورته اجازه ورنکړي.
موږ هدف خپل د قانون اساسي تطبیق دی. قانون اساسي کې په څلورو ماده کې لیکل شوی دی هر هغه وګړه چې په دې هېواد کې اوسېږي ژوند کوي د افغان کلمه په هغه اطلاق کوي. هر کله چې دا اساسي قانون څلورو ماده ده، پس موږ د اساسي قانون څخه د خپل حکومت څخه د قانون تطبیق غواړو. چې دلته هیڅ داسې علت مشخص شوی نه ده چې ولې ذکر نه شي، علت یې څه دی؟ آیا دوی افغانان ځان نه بولي؟
بل خوا د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې ټولې چارې او د تذکرو ډیزاین یې بشپړ کړی او د جمهور رئیس له هر ډول حکم سره به دا پروسه په امتیاني ډول لومړی په کابل کې پیل کړي. کارپوان وایي د تذکرو په ویش کې باید د خلکو له احساساتو سره لوبې ونه شي او د هغه څه په رڼا کې چې قانون پرې ټینګار او خلک پرې خوشحالېدای شي دا پروسه په شفاف ډول پیل شي. دوی وایي چې د افغان او اسلام کلمې ذکر څه ستونزه نه ایجادوي، خو نه ذکر یې دا پروسه زیانمنوي او د حکومت په وړاندې د خلکو احساسات راپارولی شي.
بیا هم د برېښنایي تذکرو په اړه د فرا ولایت د مدني ټولنو فعالانو او ځوانانو په یوه اعتراضي غونډه کې نن د برېښنایي تذکرو د ویش له امله خپله اندېښنه وښوله. دوی له افغان دولت څخه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه زیاته کړي، که نه نو دغه پروسه به په فرا ولایت کې تحریم شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایت د مدني ټولنو لسګونه استادان په اعتراضي غونډه کې د برېښنایي تذکرو پر ویش نیوکه وکړه. دوی وویل چې دغو تذکرو ویش باید تر هغه وخته پیل نه شي تر څو چې د افغان کلمه پکې ځای پر ځای شوې نه وي. حاجي ضیاءالدین شیوانی د غونډې ته ګډونوال وویل چې نن ټول فراین او افغان ولس سره یو ځای شوي چې برېښنایي تذکرې په دې ډول نه غواړي او تر څو چې د افغان او اسلام کلمه پکې ذکر شوې نه وي دغه تذکرې معنا نه لري.
مدني ټولنې او ځوانان او د فرا د ښار او مختلفو سیمو خلک راغون سوي وو. هدف مو دا دی چې په افغانستان کې کوم برېښنایي تذکرو ویش یا لړۍ پیل کیږي او په هغه کې د افغان او اسلام کلمه حذف سوي یا بعضي خلک نه غواړي چې دا پکښې ځای ووي، نو موږ دا وایو چې دا کار نه وسی باید دا بیخي نه وسی.
دغه غونډې ګډونوالو په وروستۍ برخه کې یو پریګرلیک هم صادر کړ چې پکې د افغانستان له دولت څخه غوښتل شوی و تر څو د برېښنایي تذکرو ویش تر هغه وخته وځنډوي تر څو چې د افغان کلمه پکې زیاته شوې نه وي.
په ټولنیز ډول د فرا با احساس پر اسلام مین او افغان مین ولس کې په دې خاطر یو ځای سیمي او خپل ژر پورته کوي چې په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې د پامه لوېدلې دي. موږ د فرا ولسونه پر مرکزي ادارې ژر کوو چې زموږ روا غوښتنې ومنل سي. که چیرې زموږ غوښتنو ته پام ونه نیول سي، اول په پراخه لاریون بلاس پورې کړو، دوهم
له دې مخکې هم د افغانستان په نورو سیمو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې د نشتوالي له امله اعتراضونه شوي دي. ټاکل شوی ده چې د برېښنایي تذکرو ویش د اسد یا زمري میاشتې په 28مه نیټه په رسمي ډول پیل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د عامه روغتیا وزارت لپاره به د معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه د روغتیایي پرمختللو خدماتو زمينه برابر کړي. د دې پروژې تفاهمنامه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د عامه روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر وویل دا ټکنالوژي به وکړای شي په لومړي سر کې د مرکز او لویو شارونو پروختونونو کې د معاینې، تشخیص او درملنې چارې ډاډمنې او تر یو ځایه با بهر ته د افغان ناروغانو په تکي کمای راولي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په داسې حال کې چې د هوا د مرکز او ولایتونو پر روغتونونو کې د روغتي پرمختللو وسایلو لکموالي شکایتونه کیږي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تصمیم ونیو چې د عامه روغتیا وزارت لپاره د معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه د ډاډمنو روغتي خدماتو د رسولو زمينه برابر کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وای دا وزارت به لنن څخه نیول تر 15 کلونو پورې په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د معلوماتي ټکنالوژي سیستم فعال کړي. د دې پروژې تفاهمنامه د سې شنبه په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د عامه روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی د تفاهمنامه د لاسلیک کولو پر مهال وویل
هدف امضای این تفاهمنامه استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی در طبابت از
د دې تفاهم د لاسلیک کولو هدف لری فاصله څخه د برېښنایي وسایل او معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه خلکو ته د روغتي خدماتو رسول دي. دواړه وزارتونه مکلف دي چې خلکو ته په ټول هیواد کې له هر ډول تبعیض پرته روغتي خدمات ورسوي.
خاغلی وحیدی وویل د دې سیستم پر فعالیتو به د مخابراتو د وزارت سباند 2 میلیون ډالر ولګيږي. د مخابراتو وزارت وای د دې ټکنالوژي پر مټ به د مرکز او ولایتونو د روغتونونو او ډاکټرانو ترمنځ اړیکی ټینګ او د روغتي چارو مسؤلین به لنو پرمختګونو او تجربو سره بلد کړي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل د معلوماتي ټکنالوژي د سیستم له فعالیتو سره به په روغتونونو کې د پرمختللو وسایلو د کموالي ستونزه کمه شي.
مفاد تفاهم نامه است که ما از طریق تکنولوژی معلوماتی بتانیم دسترسی مردم به ارزی خدمات سی بیشتر بسازیم.
د دې تړون ګټه دا ده چې د معلوماتي ټکنالوژي لارې وکړای شو روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي زیات کړو. په مرکز او ولایتونو کې د لویو او وړو روغتونونو ډاکټرانو او ناروغانو ترمنځ اړیکې ټینګ کړو او حتی له بهرنیو روغتیایي مرکزونو سره هم اړیکې ولرو.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې هر کال په زورګونو افغانان د درملنې لپاره ګاونډي هیوادونو ته ځي چې په تګ راتګ معایناتو او درملو یې سباند 300 میلیون ډالر لګیږي او د دې سیستم فعالول به په دغه لګښتونو کې تر 10 میلیون ډالر پورې کموالی راولي.
چارواکي هیله مند دي چې د نوي ټکنالوژي په مرسته به هر کال په لسګونو میلیون هغه ډالر چې افغانانو به د درملنې لپاره په بهر کې لګولې وسپمول شي. بلورته د روغتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف غواړي د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري 8 میلیون افغان ماشومانو ته د پولیو زد واکسین پروګرام تطبیق کړي. د دې پروګرام د پلي کېدو په هدف د یونیسف او د افغانستان کرکټ بورډ مسولانو ترمنځ په کابل کې یو تړون هم لاسلیک شو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف اداري استازی وایي چې د کرکټ لوبغاړي کولای شي د پولیو زد واکسین د تطبیق په هدف افغان کورنۍ وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پور کې.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د پولیو یا ګوزن پر وړاندې د مبارزې لپاره میدان ته راځي. دا ځل دوی بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي ترڅو کورنۍ دې ته وهڅوي چې د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د یکشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ سره د 2.5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دې ادارې د چارواکو په وینا د دوی کمپاین بالا کندهار او ننګرهار پیل او هغه ولایتونو ته به وغځول سي چې د پولیو یا ګوزن پیخي په کلیدل سوي وي. په کابل کې د یونیسف مرستیال بلاجی وای دا چې خلک له خپلو لوبغاړو سره مینه لري نو باور شته هغه 8 میلیونه افغان ماشومان چې د پولیو له خطر سره مخ دي وژغورل سي.
It is this partnership which we believe can make sure
دا زمون ګډه همکاري ده چې ماشومان ته د پولیو له ناروغي څخه د مخنیوي ډاډ ورکوو. د یاد ناروغي مخنیوي جدي او دوامدار هڅوتالتیا لري. خوخ یو چې لداس یو ټیم سره مونږ د پولیو لمنځوړلو لپاره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم ځوانان باید ثابت کړي چې یو ماشوم هم د پولیو واکسین رد نه کړي.
په افغانستان کې د ګوزن واکسین د نوي کمپاین لپاره څخه یو ونې تیریږي او یونیسف وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 90% ماشومان ته دغه واکسین ورکړل شوی ده. یونیسف غواړي د کرکټ د لوبغاړو په وسیله 90% پاتې ماشومان ته هم د واکسین ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګوزن واکسین د روان کمپاین د پیل پر مهال په افغانستان کې د ګوزن د پیښو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې په افغانستان کې د دې وایروس له منځه وړل د دوی د پروګرامونو په سر کې دی. د دې سازمان د معلوماتو په اساس په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپک پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش بیا وایي لوبغاړي چمتو دي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي د لمنځړلو لپاره هڅه وکړي.
خوشبختانه زمونږ لوبډله زمونږ کرکټ بورډ هم په دې برخه کې دوی سره په پیسو کې ډېر نوی لاړ شوی. دا زمونږ اجتماعي مسؤلیت دی. دا غو کوو همداشان مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو. مونږ به نه درېغو او مونږ به دا کوو.
د کرکټ لوبغاړو څخه چې تل په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې ښه ځلېدلي اوس د دې تمه هم کیږي چې په ټولنیزو برخو خلکو ته خدمات وکړي. د کرکټ افغان لوبغاړي میرویس اشرف وای هیله یې داده چې د پولیو واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي او افغان ماشومان د ګوزن له ناروغۍ وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې فراه، کونړ، زابل، ننګرهار، هلمند او روزګان هغه ولایتونه دي چې د پولیو یا ګوزن پیښې ډېرې پکې لیدل کیږي. دا سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ریښو چول زیات وخت او د ټولنې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ورزشکارانو او مدني فعالانو هڅو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي له کندهار او ننګرهار د ماشومانو د ګوزن ناروغي پر ضد واکسین د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د وجهي صندوق په مرسته پیلوي. له کرکټ به فوټبال ته نه فوټسال ته مخه کړو. د افغانستان د منتخبو زونونو ترمن د فوټسال لومړنۍ سیالي تیره ورځ په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي له یادو لوبو څخه هدف د فوټسال د یو قوي ټیم رامنځته کول دي. پر همدې مهال یو شمیر لوبغاړي وایي د ګڼ شمیر ستونزو سره سره بیا هم توانېدلي چې دغه لوبو ته چمتووالی ونیسي. سید کمال شاه عارف له کابل راپور لري.
د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال د اتلولۍ لومړنۍ لوبه چې د دوشنبه په ورځ د کابل د دوهم نمبر او بلخ ولایت د ټیمونو ترمنځ وسوه د کابل د ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ اووه د دوه په وړاندې د کابل په ګټه تمامه سوه. په دوو سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو زونونو څخه اتو ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل الف او بی منتخب ټیمونو ترڅنګ د شمال زون، هرات، نیمروز، فراه، بلخ او د مرکزي زون منتخب ټیمونه د دې لوبې ګډونوال دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي د یادو سیالوي د هدف اړه داسې ویل:
ولایتي کې فوټسال درن اونا دعوت
هغه ولایتونه چې د فوټسال ټیمونه لري هغه بلل چوي دي. د کابل او زونونو ترمنځ د اتلولۍ سیالي دي چې د زونونو ترمنځ اتل معلومیږي. د افغانستان د فوټسال قهرمان هم معلومیږي. ترڅنګ د ملي ټیم لوبغاړي هم ټاکل کیږي.
شاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې دوام ولري چې په پای کې به بریالي لوبغاړو ته سوغاتونه او میډالونه هم ورکړل شي. پر همدې مهال د نیمروز ولایت د فوټسال د منتخب ټیم وطن لوبغاړي عبدالله صدیقی آزادی راډیو ته ویل چې د یادو لوبو لپاره پر چمتووالی نیولی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه به وکړي چې د خپل نور ملګرو په همکارۍ دغه لوبې وګټي.
پروګرام مشکلات کې زیات است از لحاظ
پر لارو ډیر ستونزې وي. موږ اتل ساعت پر لارو پر لارو باندې د ماين او جنگ جګړو له پیښ سره هم مخ شولو. بیا هم دې سره یو ته په ډیر شوق او اخر سره راغلو. ان شاء الله چې دا لوبه وګټو.
از خدا میخوایم چې از ګرو بتانیم سویت کړو.
شاغلی صدیقی زیاته کړه پر هڅه به وکړي چې د نور لوبغاړو په شان ملي ټیم تلار پیدا کړي. پر همدې مهال د هرات فټسال ټیم ګول ساتونکو صلاح الدین هروی وایي ډیر خوشاله دي چې د هیواد نور لوبغاړو ترڅنګ په دو لوبو کې لوبيږي.
زه 64 ټیم
په یو کټګوري کې څلور شپږ ټیمونه دي. دغه لوبغاړي له دې څلور شپږ ټیمونو څخه ټاکل شوی دي. موږ د کابل زون سیالوي کې د ګډون په هدف راغلی یو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون او ګڼ شمیر لوبغاړي یادې سیالۍ د فوټسال لوبغاړو لپاره یو ښه موقع بولي او وایي چې په دې سره به د ورزش برخه نوره هم واده وکړي. دغه لوبغاړي وایي هڅه به وکړي چې د کورنیو لوبو تر پای ته رسېدو وروسته په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړي تر څو د هیواد بیرغ په آسیایي او نورو هیوادونو کې هم ورپوي.
دا ازادي راډیو د یو ساعت خبری مجلې ورستی او تر نژدې شوي یو. په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې ناټو هغه راپورونه رد کړل چې برېټانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي. په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه چې پرون پیل شوې وه تیر ماښام پای ته ورسېده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما هیله مند دی چې د ایران د اټومي لانجې په اړه به د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. او اوس هم د دې خبري مجلې په وروستیو کې زحمت چې برله تاسو څخه اجازه غواړم. تخنیکي همکار شمشاد زدران د شفیق مرید سندره تاسو ته غوره کړې ده. دا سندره به سره واورو او په پوره 15 بجې بل خبري مجله له ازادي راډیو اوریدلی شي.
بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دبل سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفا
قافلا بشید امن گلونو کے روانہ زما مین زما زانا خائستہ افغانستان جب لال خوگا آزانا ملال قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت لو برکاتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زما زانا خائستہ افغانستان دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستان زما مین زما زانا خائستہ افغانستان زما مین زما زانا خائستہ افغانستان